د سهار لس بجې شو اوریدونکو یو وار بیا درته په خبرونه کې زه نجیب امیر هرکلی وایم. په دې خبرونه کې وزیرستان ته د کډوالو د واپسۍ د دویمې ورځې، زابل کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو، کابل ته د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر د ممکنه سفر او نور موضوعاتو باندې د تر راپورونه لرو. خو په سر کې خبرونه اورو د مجید بابر نه.
نن د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو کورونو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه ورځ ده. د کابل بانک شپږو قرضدارو د خپل قرض $2.5 میلیونه بانک ته د ورکولو ژمنه کړې ده. ایران په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د هوایي بریدونو بندولو غوښتنه کړې ده. نن د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو څخه د پاسه د 1 میلیون کورونو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه ورځ ده. تېره ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عطیف الرحمن د میرعلي تحصیل د شاملي کلي هغه 2 څلوېښت بیکوره شو کورونو ته په خپلو سیمو کې هرکلی وویلو چې د وسلوالو پر ضد د ضربي عذب په نامه د عملیاتو له امله بیکوره شوي وو. تېره ورځ عطیف الرحمن زیاته کړه،
میں اپنے وزیرستان شمیری ویلیج کے بھائی جو ہمارے آج ریٹرن ہو رہی ہے،
زیادہ شمالی وزیرستان شمیری کلی اسے دون کو چنن واپس تانے کی گی یو زلبیا دا وزیرستان پر ڈگر ورتا ہر کلے وایم کلنا چ زربیازہ بملیات شروع شوی. دولت د خپل وس مطابق محدود وسایل باندے بندوبستی سیمو کے دا کڈوالو مرستے کوی.
د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو څخه د پاسه د 1,00,000 خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پرون نه پیل شوې چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې به جاري وي. د قرمې قبایلي سیمې امنیتي چارواکو نن مشال لیلیو ته وویل چې تېره ورځ په شابوک سیمه کې دوی د وسوالو یو برید په شا تمبولی او په ځوابي کاروایه کې 4 مشکوک کسان نیولي. د محمد ریاض په نوم یو امنیتي چارواکي نن مشال لیلیو ته وویل چې تر 6 ساعته پورې د دواړو خواو نه د سپکو او درنو ردو تبادله روانه وه، خو څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. بل پلو پاکستاني طالبان وایي د ردو په تبادله کې 3 پاکستاني سرتېري وژل شوي، خو حکومتي لوری دا خبره نه مني. د افغانستان د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه پورې 15 تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي. د زابل امنیي قماندان غلام سخیر اوغلیانی وایي چې دا عملیات د یاد ولایت په اټغر، میزانه، دهچوپان، نوبهار، شمولزی او خاکي افغان ولسوالو کې روان دي.
په مجموعي توګه د طالبانو و کسه له منځه تللي، اته کسه زخمیان شوي دي، 4 کسه ژوندي نیول شوي دي چې دوی څخه تقریبا 6 میله کلاشنکوف، یو مل پیکا، یو مل راکټ انداز او 4 موټرسایکلان نیول شوي دي.
روغلی ونی زیاته کړه چې د دغو عملیاتو مقصد سیمه د وسلوالو نه پاکول دي. تر دا مهال افغان طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې د نړیوال سازمان سیکرتر سلیل شیټی راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مشري حوریا مصدق پرون مشال ریډیو ته وویل سلیل شیټی به د راتلونکي خالی په ورځ کابل ته ورسیږي او 3 ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړی وویل د بخښنې نړیوال سازمان د سیکرتر له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د خلکو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو راپور هم خپور کړي. همدارنګه به سلیل شیټی په خپل دې 3 ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره وګوري. د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې غړي وایي د عدالتونو د پریکړې له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه 6 کسانو ژمنه ورکړې چې خپل پورونه به پرې کړي. دې ډلې دا څرګندونې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ملاقات کې کړې دي. له ارګ څخه په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې د غړو له خولې ویل شوي دا 6 تنه تر $2.5 میلیونه زیات پور وړي دي. ولسمشر غني یو وار بیا ټینګار کړی چې د یو روښانه ویش له مخې دي د کابل بانک له پوروړو څخه د خلکو د پیسو په بیرته ترلاسه کولو کې جدي هڅې وشي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړئ. ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړی چې دغه برید به ټوله سیمه د خطر سره مخ کړي. تېره ورځ په کویت کې د ایران نائب وزیر خارجه حسین امیر عبدالحیان وویل چې ایران او سعودي عرب له پکار دي چې د یمن د شخړې د هوارې لپاره یو بل سره همکاري وکړي. په عین حال کې د ایران حکومتي ټلویزیون وایي چې دغه هیواد یمن ته په ړومبي ځل غیر جنګي مرستې استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د هوایي بریدونو کمپاین پیل کړ. اخوا په ریاض کې د سعودي عرب وزیر خارجه شهزاده سعود الفیصل د هغو حوثي یاغیانو د ملاتړ لپاره د ایران غندنه کړې ده چې یمن غیر مستحکم کول غواړي. د ترکی په استنبول ښار کې د یو عدالت په ودانۍ کې دننه هغه سرکاري وکیل سره د هغو دوو کسانو چا چې یرغمل کړی و د امنیتي ځواکونو او د دغو کسانو ترمنځ په ډزو کې وژل شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې دغه سرکاري وکیل چې محمد سلیم کراس نومېدو د یرغمل شوو کسانو لخوا هغه مهال په سر وویشتل شو چې دغه قضیه لا روانه وه. د ښاغلي اردوغان په خبره سلیم کراس د ویشتو نه پس روغتون ته یوړل شو چېرته چې ډاکټرانو د هغه د بچ کولو ډېرې هڅې وکړې. خو بلخوا تېر ماښام بیا د دغه هېواد د وزیر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې سلیم کراس په روغتون کې د سر د اپریشن پر مهال ساور کړې وه. پولیس وایي دوی د عدالت په هغه ودانۍ چېرته چې سلیم کراس یرغمل و د برید کولو پرېکړه هغه وخت وکړه چې کله د ودانۍ دننه د ډزو اوازونه واورېدل شول. او وروستۍ خبر دا چې د روس ولت مشر ولادیمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې یې یوکراین ته د درې نورو میاشتو لپاره د قدرتي ګیس د استولو اوسنۍ موافقه غځول کیږي. پوتین دا خبره د روس له وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف سره پرون په لیدنه کې کړې ده او ویلي دي د میدویدیف د هغه وړاندیز سره موافق دی چې یوکراین ته د قدرتي ګیس په اړه تړون وغځول شي. له روس څخه یوکراین ته د قدرتي ګیس ورکولو د قرارداد موده نن یعنی د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د مشال خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به ووري. نن په دوهم ورځم شمالي وزیرستان ته د کډوالو ستنیدل دوام لري. پرون ستون شوی یو تنوای
الحمدلله پاک ډېر ښه ګډر سره وکړه چې میر خپل وطن ته پاکستان رس خات کړل په دا بند میر ډېر خوشحالي ازروي چې خدای پاک ته امن په شروع والی.
اسفنیار ولی خان وایي قبایل دې په دې شرط خپل سیمو ته ناستول کیږي چې امنیت به دوی ساتي.
ذمہواری بس پتہ اله درشم چې بیا اختیار هم تاله درکم خو چې اختیار زما یو ذمہوار ته دا ممکنه ده.
افغان چارواکی وای زابل کې طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاوخته
عملیاتو په نتیجه کې موږ درګه دستاورت لرو چې تقریبا په مجموعي توګه طالبانو وکسه اللي مایزه تلي اته کې څه ځخمن شي دي څلور کس ژوند دي ورسې دي.
و باورای چې د بخنه نړیوال سازمان یو مشر کابل ته سفر لري او نن د اپریل ورځ د اپریل اول ورځ د خلک دروغ وای خبردار اوسه.
اول خود درواغ ویل ډیر غلط کار دی. الله ډیر درواغ دی خلکو سي مزه جوړه کړی دا مړه اسلام چې دا حکم نه دی مسلمانۍ لیا سره.
یو شمیر نور راپورنه هم لرو په پای کې اونیس پروګرام تاندې هلی اماورای را سره اوسه. نن په دوهم ورځ هم لبنونه شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده. په همدې موضوع مې په تیر خبرونه کې په بنو کې د خپل همکارو مردراز وزیر سره خبرې وکړې.
ات نیمه بجې دغه سلسله بیا شروع شوه د دوی د واپسې لپاره چې هلته یو ځل بیا نوم لیکنه کېږي رجسټریشن. نو دوی وویل چې دغه سلسله شروع ده خلک راځي خو دا مونږه فلحال ته نشو ویلی چې څومره کړې به نن ځي. پرون دوه څلوېښت کورنۍ چې کمې دي هغه تللي دي شامیری کلي والا تحصیل سپینوا او نن چې کمې کړې دي هغه به بیا ماښام پته لګي مونږ سره چې په ډیټابیس کې څومره کړې رالی څومره خلک بیا واپس تون شول.
عمر دراز زیاتره کډوال د شمالي وزیرستان د دوه نورو سیمو میرالی او میرانشان کډه شوی چې تعداد په لکونو کې ده. دغه کډوال کله ستنیږي د دوی د ستنولو لپاره س ټایم ټیبل تقسیم اوقات چارواکو ټاکل دي؟
بالکل مین یا دوه لوی غړ تحصیلونه چې د شمالي وزیرستان تر ټولو غړ تحصیلونه دي میرالی دی او دویم لوی تحصیل دی او ډویژن هم دی. دغه رنګي میرانشاه چې هډ کوارټر دی د دینه په لکونو خلک وتلي دي او دا په مکمله توګه وتلي دي. دلته یو کس هم نه دی پاتې شوی. نو حکومت هو واضح اعلان نه دی کړی. پرون هم په دې باندې چې کله د چارواکو سره خبرې وکړې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سره هم نو دوی وایي چې دومره وړاندې دوی نشي ښودلی. خو البته چې کم زموږ د خپل اینا کوم معلومات شوی دی یا مونږ ته کوم نوټیفیکیشن ملاو شوی دی چې کوم یو ډی این ای یا نورو چارواکو په خپل جوړ کړی دی د مستقبل لپاره. نو هغه تر مخه د میرعلی د غزنې سینې چې کوم پلان راځي یا نمبر راځي هغه په اپریل 2018 کال کې راځي. نو
یعنی یو کال وروسته
نور هم ځنډیدل یو کال وروسته هغه ځنډیدل هم شي بیا او دا هم ممکن ده پرون چارواکو وي چې کدا چې کوم ټرایل دی یا دا چې کوم کوشش دی کدا کامیاب شو نو کې دی چې دا واپسې لړۍ تیزه هم شي.
دا په داسې حال کې ده چې له پرونه شمالي وزیرستان ته د بې کوره شو خلکو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. په اوله ورځ 240 کورنۍ له بنو د تحصیل سپینوام شامیری کلي ته ورسول شول. ستنېدونکو قبایلو مشال لړیو ته ویل چې د خپلو سیمو کاڼو بوټو پسې خپه شوي او په خپله سیمه کې امنتلې واله دي. په دې موقع د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وویل حکومت د کډوالو په غوښتنه د دوی د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړې ده.
تیر ورځ د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام شمیری کلی 240 کورنۍ د واپسۍ په اوله مرحله کې د سخت سکیورټی انتظام لاندې خپل سیمو ته واپس ستنې شوې، چې د بکاخیل کډوالو کیمپ نه بنو میرعلي سړک باندې د میرعلي لارې سپینوام ته ورسول شوې. پولیټیکل انتظامی په وینا تحصیل سپینوام درې کلی شمیری، میرعلي سپینوام او ششی خیل بوبلی 2 کورنۍ د واپسۍ لپاره نوملیکنه شوې، چې د اپریل 24 نیټې پورې به مرحله وار واپس لیږلی شي. د واپسۍ پر مهال بنو میرانشاه سړک باندې تحصیل سپینوام شامیری کلی اوسیدونکو اول جان مشال ریډیو ته وې دوی خپلو سیمو ته پتلو خوشاله دي او هلته امن غواړي.
الحمدللہ خدای پاک ډېر څه ګډر سره وکړه چې میر خپل وطن ته پاکستان رسخات کړل. په دا باندې میر ډېره خوشحالي ازروي، خدای پاک ته امن په شروع والی اور بلغلامین داس امن په شروع والی چې بیا په زندگی سے داس حالات نشیرو لکه د مخ سے چتر سے یا تیریږي کنا. خامہ خا د چر ور ډکړی خدای دغه نو ور ډکړی وی چې مجبوری وی وی او پالا کا سے دا غوډی چې امن غوډی ابدی غوډی چې دای څو یا یاغه میر په سیخه طریقہ ور سره مانی.
حسین احمد وای خپل سیما چې وویني نو خوشاله بشي او غواړي چې د پخوا په شان هلته لوبې وکړي.
زه راونی شمیری شیرات لتا میر ډیر خوشی میر ډیر په جذبه سره راونی نمر زیات خوشی غنا مشپل کړي ته لوټ شي مشپل علاقہ وکړي چې سرنګ دو او میر کرکټین نه فوټبالین نه وای چې میر سرنګ په وزیرستان شه بالکل امن رغلای دی چې میر تا غنا یو بغا پیراشی به بجلی وکاره میر تا یو کالج او یو سکول جوړګو پابند میر ډیر خوش.
میرعلي دلارې شمیری کلی کډه واپس پینوام ته ورسول شوې. د میرعلي په مقام د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عاطف الرحمن رسنیو ته په خپل بیان کې وویل چې دولت د خپل وس مطابق د ضربې ازب متاثره شو کډوالو مرستې وکړې او د دوی لاړه خپل سیمو ته د واپسۍ په غوښتنه نن د واپسۍ مرحله شروع کړه.
اپنے وزیرستان شمیری ویلیج کے بھائی جو ہمارے آج ریٹرن ہو رہی ہے
زدہ شمالی وزیرستان شمیری کلی اوسیدون کو چنن واپس تانا کی گی یو زلبیا دا وزیرستان پا ڈگر ورتا ہر کلی وایم کلنا چه زربیازہ بعملیات شروع شوی دولت د خپل وس مطابق محدود وسایل باندې بندوبستی سیمو کې د کډوالو مرستې کوي. دغه حال د وزیرستان بې کوره شو خلکو په بیا بیا دغه غوښتنه وه چې خپل سیمو ته ستانه شي او مونږ ویل چې علاقه کلیر یعنی پورم نکړي او بحالی وشي نو خلک به ستانه کړي. سونان حکومت او فوز خپل وعده پوره کړه او خلکو واپسۍ اوله مرحله شروع شوه او دغه خلک چې خپل کلی ته ولاړ شي نو حیران بوي څنګه چې مونږ د دوی لپاره بحالی کړي او وزیرستان کې نن د نوي باب شروعات شي. لهذا امن پر ځای کولو لپاره دولت سره سره د خلکو هم ذمہ داری جوړیږي چې خپل کردار ولوبوي. د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام درې کلیو واپسۍ مرحله شروع شوه خو د شمالی وزیرستان میرعلي او میرانشاه تحصیلونو په لکونو خلک چې د کډوالې ژوند کوي او دغه سیمونه په مکمله توګه کډه شوي دولت ناغوښتنې کوي چې د دوی د واپسۍ پلان څومره زر کېدلی شي اعلان کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د مشال همکار غلام غوث په همدې موضوع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان غږولې. اسفنیار ولی خان وایي حکومت هله قبایل د امنیت د ساتلو مسؤول ګڼل شي چې ورته واک هم ورکړي. نوموړی همداراز په نورو موضوعاتو هم د مشال اړیو د پوښتنې ځواب کړي چې ستاسو پام وته راګرځوم.
ما خو درته دا ووایې که نه چې د یو سړي په وفاداره چې ته داسې کولم کله شک وکړي نو په هغې کې به آیا د پښتنو په معاشره کې داسې خلک نی چې دا خبره به بدلېږي او دا یاره به چې څه ریاکشن به دې ته وشي.
په هغې کې دا خبره هم شوې ده چې د امنیت ذمواري به د خلکو وي او هلته کې اوس پوره موجود دی.
خبره خو دقه ده چې ذمهوار
ذمہواری بس پتا اعلی در چم چ بیا اختیار ام تعالی در کم کچھ اختیار زما یو ذمہوار تے دا ممکن نہ
او بل دغا والی سر وے دا قبیلی سم کی دا بندی
انتخابات پاڑا بندی او ما بالکل دارستان مخخ کر ہوئے چکہ زمانہ پارا بلدی انتخابات ضروری دی پختونخوا پارا پنجاب دا پارا سندھ پارا بلوچستان دا پارا دقا نہ ضروری نہ فاٹا دا پارا دی ما کد ڈپٹی کمشنر دا پنجنو خلاص ہے نظام قبائل روڈ سے گناہ کرے دے چاہتا تھا تحصیلدار اور اے پی اے اور پی اے پنجنا نخلاص ہے
تاسو خپل حکومت کے مخ کے پاتے شوی دے زرداری سره او ډیر خطر میمونه مخ کے شوی دے پرمانو موانی سره هغه وخت کې د قبایلی سیمو د پاره تاسو دغه قانون شایي هغه وخت ولې نه کول
تاسو چلی چې هغه کمیټه باندې د فاټا خپل خلک تاسو او د پښتونخوا کې چې بس خبره کېده نو خامخا د پښتونخوا سیدونکو خپل فیصله کړه هغه کمیټه باندې د فاټا چې کوم ممبران ناست MNS چناستو اغي دغه شي ته غاړه نه خوته
او خدای دغه د یمن والي سلام تاسو خبره وکړه کده زمونږ اوریدونکو ته وایي چې عوامي نېشنل ګوند سو د دریز دی په دغه اړه باندې
یمن ګوره منګه یوزل مخکې چې رب د بل ملک په جنگ کې مهرباني وکړه تاسو مو ورتان کې چا و نریدل او ور وېتانګ نو هغه چې وې دنګل نو پیمانه وای چې تر اوسه پورې په هغه اور کې مونږ سوزو او که مونږ نه سوزو نو لا هغه یو غلطي چې کړې ده د هغې سزا لا پوره شوې نه ده او مونږ روان یو د بله غلطي کوو آیا مونږ یمن له دا اختیار ورکړو چې هغه دې دا فیصله وکړي چې پاکستان کې به د چا حکومتي او د چا بني د هغې خپل جنګ د مونږ پردي جنګ کې په کار نه دي چې ځان ورتنګ
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفن یار ولی خانو
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
د خبرونه د دې خبرونه په وروستي 15 منټو کې اوریدل شي. د زابل امنیتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه پورې 15 تنه وسلوال وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. دوی په عملیاتو کې د زورو نور وسلوالو د نیول کېدو خبره هم کوي. په اړه نور حال زموږ همکار سید شاه سقیم راکوي.
چارواکی وایي د زابل په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. په دغو عملیاتو کې 4 تنه نور وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وایي د زابل په اټغر میزانه دای چوپان نوبهار شمولزیو او خاکی افغان ولسوالیو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې دغه عملیات پیل شوي دي او لا هم پای ته نه دي رسېدلي. دوی وایي ملي سرتیرو له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو په موخه دغه عملیات پیل کړي او تر هغو به روان وي چې په یادو ولسوالیو کې شته طالبان ختم شوي نه وي.
دا د لارو په اوږدو کې نو دغه بعض شاوخوا سیمو کې عملیاتونه انتظار کړي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ ډېر ښه دستاورد لرو چې تقریبا په مجموعي توګه د طالبانو و کسه اللي مایزه تلی اته کسه زخمین شوی دی سلور کسه ژوندی دی ول شوی دی چې دوی څخه تقریبا نسبه ملي کړه چې کو یو مل پیکا یو مل راکټ انداز او سلور موټر سایکل نی ول شوی دی.
د زابل په روانو عملیاتو کې د سرتیرو پر دوو موټرو چاودنې هم شوې دي چې په کې تر اوسه پورې 2 تنه سرتیری وژل شوی او یو لس نور ژوبل دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,580 15,580 او 15,380 کیلو هرتز اوریدلی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شتي راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. د بشري حقونو د دې ادارې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریا مصدق مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی شتي به افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر موضوعاتو او شتو اندېښنو خبرې وکړي. نوموړی په ځانګړې توګه په کابل کې د فرخندې په نوم د یوې نجلۍ د وژل کېدو پیښې ته اشاره وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي افغان چارواکو سره یاد کړی. په اړه نور تفصیل لاجمل ان نورو.
د بخنې د نړیوال سازمان منشي په داسې حال کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو ادارو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي. د بخنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل سلیل شتیبه راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي وویل د بخنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو رپورټ هم خپور کړي. همدارنګه به سلیل شتیبه په دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. میرمن مصدق وایي ښاغلی شتیبه له افغان چارواکو سره په دې لیدنو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو په عمومي وضعیت او هغه اندېښنو چې د بخنې نړیوال سازمان یې لري وغږیږي. نوموړې زیاته کړه چې اداره یې هڅه کوي افغان چارواکي وهڅوي څو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاویو مخه ونیسي. میرمن مصدق په دې لړ کې د کابل ښار یوې وروستۍ پیښې ته اشاره وکړه چې پکې یوې ډلې پارېدلو خلکو د فرخوندۍ په نوم یوه ویشت کلنه نجلۍ د پولیسو په وړاندې ووژله. حوریه مصدق وویل
در این سفر یکی از مسائلی که سرشبست خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله
دا وایی و مسئله چی پا دی سفر که با پری بحث وشی اگه دا فرخنده دا قتل مخنوی که دا پولیسو او قانون پلی کون کوی دارو دا ناکامه موضوع دا دوی ونتوانی دل دا یو داس قتل مخونی سی چی پرانا و رازا و پا هم مازدر که وشو. هم دارنگا دا دی قضیه دا یو شمیر عملانو دا نیولو پالا به هم خبری وشی. تر دی مخیم دا بخنی نریوال سازمان دا فرخونده دا قاتلان و حاق امنیتی مامورین و پولیسو دا محاکمه وقت نکره وچی دا دی وجن مخیه نوانی ولی. وویشکل نفرخونده دو لسفرزی مخی دا کابل پشاد و شمشی رسی مکی یو شمیر قهرجنو خلکو په وهلو ډبولو ووژله او وروسته یې د هغې مړي ته اور واچوه. که څه هم ظاهراً پارېدلو خلکو نوموړی د قرآن پاک د نسخې په سوځولو تورنه کړې وه خو د کورنیو چارو وزارت وایي څېړنو یې وښوده چې نوموړی بې ګناه او خپله یوه دیني مبلغه وه. د بخنې نړیوال سازمان وایي که چیرې حکومت د فرخوندۍ د وژلو قضیه په جدي توګه ونه څېړي خلک به پر حکومت بې باوره شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نیلوفر په نوم د وی وړې ماشومې پلار له ولسمشر څخه غواړي چې د ده په لور د جنسي تیری کوونکي اعدام کړي. نورالدین وایي د ده پر دوه کلنې لور نیلوفر شپږ میاشتې مخکې د تخار په ولایت کې جنسي تیره شوې خو دوسیه یې تر اوسه هم نه ده فیصله شوې. دی وایي که د ده په حق کې عدالت تامین نه شي ځان به جمهوري ریاست په دروازه کې ووژني. زموږ همکار خان محمد سند پرې له کابله راپور لري.
نیلوفر چې ډیره ماشومه ده او په خبرو لا نه ده راغلې د جنسي تیری قرباني شوې ده. دا ماشومه دوه کلنه ده خو شپږ میاشتې مخکې پرې په تخار ولایت کې جنسي تیری شوې ده. د نیلوفر پلار آزادي راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې کېږي د عدل او انصاف په خاطر کابل ته راغلی دی.
پښتو ریاست جمهوری رفتم یعنی جناب محترم اشرف غنی صاحب رئیس جمهوری ما
جمهوری ریاست ته لاړم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زما ماشوم له خپل ماشوم سره مقایسه کړي که داسې ظلم ورسره وشي هغه به څه کوي؟
د وویل په سیمه کې د غریبۍ ژوند لري، هیچ چاته زیان نه دی رسېدلی او له نورو هم توقع نه لري چې زیان ور ورسوي. د وویل په تخار ولایت کې مې د رشوت د ورکولو توان نه درلود.
مرا میګه کی ماوین جنایی ولسوالۍ ژ دلګ رپا دما بدی
د ولسوالۍ د جنایم رسال راته وای د ولک افغانۍ راکړه داسې ظلم پر ما کیږي. د تخار په ولایت کې په دوسیه کې تیرې کونکې نو لسکلن لیکل شوی خو کله چې دوسیه کابل ته راغله د دل لپاره چالک مجرم منشمرل شي عمر یې ورته کم کړي یا د ما لور سره یو ځای وژني او یاد قناعت راکړي. زه واسطه پیسې او زور نه لرم، غریب سړی یم. د کابل راتګ ته مې پیسې پور کړي. زه د خدای د قانون سره سم ادامول غواړم.
د وبل د زور او ټوپک درې خاوندانو د تخار ولایت د روستاق په ولسوالۍ کې د پرماشومې لور جنسي تیرې کړې ده. د په خبره په خپل ولایت کې د عدلي ارګانونو دروازې ډېر ټکولي، ډېر فریادونه یې کړي، خو انصاف ورسره نه دی شوی. نوریدین وایي په کابل کې هم هر ورځ د عدلي ارګانونو دروازو ته ورځي او غواړي چې عدالت ورسره وشي. د ازادي راډیو ته دا هم وویل چې له درې تیری کوونکو له جملې نه عزیز الله نوم یې امنیتي ارګانونو بندي کړی دی. د دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې عزیز الله بندي شوی، د هغه د جرم دوه شریکان او نور ملګري په مرګ ګواښي. نوریدین په کابل کې هم له عدلي او قضایي ارګانونو خوښ نه دی او وایي چې پر دوسیه یې غور نه کیږي. په عین وخت کې لویه سارنوالۍ وایي چې د نیلوفر دوسیه څېړل شوې او په هکله یې قانوني اجرات شوي دي. د لوی سارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه سي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی سارنوالۍ هغو د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغو هم تحقیق ته حاضر کړي. موږ د قانون سره سم اجرات کوو. دا دوسیان د نورو نه توپیر په دار دی چې دا یو ډېر تراجیدي موضوع ده او د سارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
دا چې سترې محکمې د نیلوفر پر دوسیې څومره اجرات کړي ومو غوښتل وی پوښتو، خو د دې ادارې مسؤلینو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. کارپوهان وایي په هیواد کې دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په ځینو سیمو کې پر ماشومانو جنسي تیری شوي دي. دوی هم له حکومت غواړي چې د داسې پیښو پر وړاندې د جدي عمل وکړي، څو نور ځینې عبرت واخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه په خپل رپورت کې لیکي پاکستان د خبریالانو لپاره ناخوندي ځای دی. په دې راپور کې پر دوو پاکستانی خبریالانو حامد میر او رضا رومي د بریدونو ذکر هم شوی دی. د یادې ادارې په وینا د تیر کال په پرتله روان کال د خبریالانو لپاره نسبتا ښه دی، ځکه تر دې مهاله پکې کوم خبریال نه دی وژل شوی. د راپور مهمې برخې د اسرار مومنه.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله اداره په خپل رپورت کې لیکي چې لرن څخه یو کال مخکې په پاکستان کې په خبریال او ټی وی انکر رضا رومي وسلوال برید شوی وو. که څه هم رضا رومي له دغه بریده روغ وتلی وو، خو د ګاډي ډرایور یې پکې وژل شوی وو. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې د ایشا څانګې کوارډینیټر باب ډیټس په خپل رپورت کې لیکي چې کله هغه تیر کال د مارچ په 28مه په رضا رومي د شوي برید په اړه خپله لیکنه کوله، نو تر هغه وخته پورې په تیرو اتو میاشتو کې په اکسپرس ګروپ څلور بریدونه شوي وو. نوموړی وایي هغه په خپله لیکنه کې دا خبره په ډاګه کړه چې په پاکستان کې په خبریالانو د شو حملو په اړه تحقیقات نه کیږي. نوموړی وایي هغه وړاندیزونه یې تکرار کړل کوم چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څو وارې وړاندې کړي وو. لومړی دا چې په رضا رومي او د هغه په ډرایور شوي حمله د قتل او د قتل د هڅې په زمره کې راځي او باید چې د دې پلټنې وشي. همداراز د دې لپاره د داسې ځانګړي کمیشن د جوړولو ضرورت نشته، لکه څنګه چې په کال 2011 کې د خبریال سلیم شهزاد یا په کال 2008 کې د حیات الله خان او یا هم په کال 2010 کې په عمر چیما د شوو بریدونو وروسته جوړ شوي وو. د یادو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره د جوړ شوو کمیشنونو لږې یا هیڅ نتیجې مخېتاره نغلي او دارنګ د مجرمانو پر ضد هیڅ قسمه قانوني کاروایي ونشوه. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې د ایشا څانګې کوارډینیټر باب ډیټس په خپل رپورت کې لیکي که یو خوا پاکستانی حکومت د ده په وړاندیز هیڅ عمل ونکړو، نو بل خوا یې په رضا رومي او د هغه په ډرایور د شوي برید د پلټنو لپاره کوم ځانګړی کمیشن جوړ نکړو. باب ډیټس وایي رضا رومي تر برید وروسته په امریکا کې په ژوند کولو مجبوره دی. که څه هم نوموړی یو پاکستانی ورځپاڼې لپاره لیکل کوي، خو نشي کولی چې د ټلویزیون خپل پخوانی پروګرام کوربتوب وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په رپورت کې راغلی دي چې رضا رومي وایي اوس هم هغه ته دړکې ورکړل کیږي. نوموړی وایي کله چې هغه د سختدریزه ډلو له تشدده په ډکو نظریو انتقاد وکړو، نو د ټویټر دوه بېلابېلو کارونکو ورته دړکه ورکړه چې زر به د ده د وژنې فتوا جاری کړل شي. رضا رومي وایي د جولای میاشتې په اخره کې چې کله هغه په پاکستان کې د اقلیتونو لس مسلې په ډاګه کړي، نو هغه ته په یو پیغام کې وویل شو چې د لسو مسلو په بدل کې به لس ډزه وویشتل شي.
د اسرالم مومند همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. لس نیمې بجې کیدونکې دي. ټیک په لس نیمو بجو به تاسو د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز واورئ.
نن د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو سره پاسه د 1 میلیون کورونو خپل سیمو ته د ستنېدو دویمه ورځ ده. تېر ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عتیق الرحمن د میرعلي تحصیل د شامیری کلي هغو 200 بیکوره شو کورونو ته په خپلو سیمو کې هرکلی وویلو چې د وسلوالو پر ضد د ضربي ادب په نامه د عملیاتو له امله بیکوره شوي وو. د کورمې قبایلي سیمې امنیتي چارواکو نن مشال ایډن ته وویل چې تېره ورځ په شابوک سیمه کې دوی د وسلوالو یو برید په شا تمبولی او په ځوابي کاروایۍ کې 4 مشکوک کسان نیولي. بلبلو پاکستانی طالبان وایي د ډډو په تبادله کې 3 پاکستانی سرتیري وژل شوي خو حکومتي لوری دا خبره نه مني. د افغانستان د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې په تر اوسه پورې 15 تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د زابل د امنیه قمندان غلام سخی روغ لیونی وایي چې د عملیات د یاد ولایت په اټغر میزانه د چوپان نوبهار شمولځای او خاکي افغان ولسوالو کې روان دي خو او بل خو افغان طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکتر سلیل شیټی راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مشري حوریا مصدق پرون مشال ریډیو ته وویل سلیل شیټی به د راتلونکي خالي په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. د کابل بانک د قضیې د سیډونکو ډلې غړي وایي د عدالتونو د پریکړې له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه شپږو کسانو شمنه ورکړې چې خپل پورونه به پرې کړي. ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړې چې دغه برید به ټوله سیمه د خطر سره مخ کړي. د ترکی په استنبول ښار کې د یو عدالت په ودانۍ کې دننه هغه سرکاري وکیل سره د هغو دوو کسانو چا چې یرغمل کړی و د امنیتي ځواکونو او د دغو کسانو ترمنځ د پټو وژل شوی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې یې یوکراین ته د 3 نورو میاشتو لپاره د قدرتي ګیس ته استولو اوسنۍ موافقه غځول کیږي.
مجید بابرو چې د خبرونو لنډیز د تھوڑاندې کول اوریدونکو د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې تاندې هلي پروګرام اوریدل شي. خو اوس رسنوي ته کتنه کوو پیل د کورنۍ ورسپانو نه چې سراج ظاهر د تھوڑاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشر ورسپانه خپل ادارې د شمالي وزیرستان د متاثرینو په واپسۍ لیکلې او وایي چې شمالي وزیرستان ته د متاثرینو واپسۍ د حکومت یو ښه ګام ته اشاره کوي چې دغلته امن بحال شوی دی نو ځکه یې دا سلسله شروع کړه. د ادارې په وینا چې د متاثرینو واپسۍ یقینا چې د تسلۍ وړ خبره ده خو د دې په شا ځینې چیلنجونه هم پټ دي او هغه دا چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا په دغه سیمو کې د دې متاثرینو د بحالۍ لپاره څه خاص اقدامات نری شوی زګه چې دغل ته کورونه تبا شوی دي کاروبارونه پټه په ولال دي نو دغل ته بعد د خلکو لپاره ژوند کران شي. ادر یو وړاندې لیکي چې دا هم د حیرانتیا خبره ده چې د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړي چې د خلک واپسی وکړي نو بیا رستو با ترکیاتی کارونه شروع کولای شي. ادریا اخر کې وایي باید چې وفاقي حکومت په پولیټیکل انتظامی زور راوړي او د لړکی گورنر له هم عملی اقدامات کول پکار دي ولی چې د خلکو د دې وطن د امن لپاره قرباني ورکړي دي او د دوی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کول پکار دي. بلپلو جنگ رس پنه خپل ادریې کې د یمن په صورتحال کې د پاکستان په کردار لیک کړي دي او وایي چې یمن کې حالات نور هم خراب شوي دي. خو بل طرف ته د سعودي عرب ته پوسټ ترجمان د یمن په ساحلي علاقو باندې د قابو موندلو داوا کړي ده. ادریې مخکې لیکي چې د یمن د صورتحال په اړه د پاکستان کردار ډیر اهم دی او د لړکی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړه شو چې د مشرقي وسطا بحران ختمولو لپاره با خپل کردار ادا کوي او د لړکی وزیر اعظم نواز شریف په ټولو اسلامي ملکونو باندې هم زور راوړي چې په دې سلسله کې خپل ونډه تر سره کړي. ادریا اخري کې وایي چې دا جنگ یوازې د یمن نه دی بلکې دا د ټولو اسلامي نړۍ دی. بای چې لکه د پاکستان پرنګ ټول اسلامي ملکونه یو موټی شي او متحارب ډلې یو میز ته راولي او دا مسله زر تر زره حل کړي.
او د نړۍ مطبوعات
ورلد پالیټکس ریویو د هند او پاکستان پر اړیکو یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په 2014 کال کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث د نواز شریف او یو کال وروسته د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي ټاکل کېدو د سهیلي راپارولې وی چې د دوه هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې غښتلې شي. دواړه مشران د محافظه کارا تجارت دوست حکومتونو مشرک کوي او ژمنه کړې ده چې د کورنی تجارت او په لویه کچه د سیمه ایز سوداګرۍ لپاره به اصلاحات رامنځته کوي. دواړو مشرانو ته په دې لاره کې په پراخه کچه د خلکو ملاتړ هم ترلاسه دی. د 2013 کال په انتخاباتو کې 2% کې هندیان په دې باور وو چې د پاکستان سره د سولې لپاره تجارت یوه مهمه وسیله ده. په پاکستان کې هم خلک د هندوستان سره د تجارتي اړیکو غښتلي کولو ته لیواله دي. په 2013 کال کې نږدې په دریو کې دوه کسانو د دې خبرې پخلی کړو. نو په دې توګه د دواړو مشرانو لپاره د تجارتي اړیکو غښتلي کول یو اسانه دنده وه، خو د دې سره سره هم د مودی له ټاکل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې توندې شوې او یو وار بیا د تجارتي اړیکو ښه کېدل د سیاست ښکار شول. د پاکستان د سټیټ بینک په حواله که پاکستان له هند سره تجارتي اړیکې پیاوړې کړې وای نو د کال په حساب له 400 نیولې تر 900 میلیونه پورې ډالر عاید ترلاسه کولی شو. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې ده چې ورکی راغلی تیر کال په افغانستان کې ځایي خلکو د پولیسو د معاشونو د ښه کولو لپاره له خپلې غاړې د فنډونو د راټولولو یوه هڅه وکړه، ځکه چې د پولیسو معاشونه د هغوی د ژوند د ضرورتونو د پوره کولو لپاره ناکافي دي. نو دې سره اداري فساد او بډو رشوتونو ته لاره هوارېږي او د کابل ښاریان له امنیتي پلوه د ګواښ سره مخ کېږي. مجله لیک کې دا ډول اقدامات هم له تاوانه مبره نه دي. د مجلې په باور په امنیتي چارو کې لنډمهاله پالیسي یوه لویه خطره مخې ته راوړي او هغه ده چې د پالیسۍ متوازي جوړښتونه ډېر په تیزۍ سره له واکه وځي، ځواک ترلاسه کوي او اکثره وخت د لا نور تشدد باعث ګرځي او دوی د تشدد پر ضد د تشدد پالیسي پر مخ وړي. په امریکا کې د کارنګي د سولې د انسټیټیوټ د آسیایي هیوادونو لپاره د قانون د حاکمیت او ډیموکراسۍ څیړونکي سارا چایز وایي په افغانستان کې باید د سولې په خبرو کې هغو ټولو خلکو ته ځای ورکړل شي چې ناراضي دي او دا باید یوازې وسلوال طالبان نه وي. چایز لس کاله په کندهار کې اوسېدلې دي. په افغانستان او امریکا کې د ناټو او امریکایي قواوو د قوماندانۍ د لوی صلاحکارې په توګه دنده ترسره کړې او وایي چې له دې ویره لري چې پاکستان ښایي د افغانستان د سولې ته اجازه ورنه. سارا چایز په افغانستان کې تروریزم، اداري فساد او دولتي ادارو د کمزورۍ ترمنځ اړیکو په اړه یو کتاب لیکلی چې د دولت غله نومیږي. فرشته جلالزی له میرمن چایز سره په مرکه کې اول د دې کتاب په اړه پوښتنه کړې. سارا چایز په اړه وایي،
یعنی زه په کندهار کې وم تقریبا لس کاله او ډېر دا کتاب د فساد په اړه کې دی. نه ما پیودل د اول سار چې فساد ډېر مهم او ډېر خطرناک مشکل دی. د اول سار خلک خوابدي و فساد په باره کې او کرار تقریبا په 2015-2016 ما لیدلی چې خلک په کندهار کې د طالبان خبرې اوریدلی، یعنی خلک لیدلی چې د افغانستان دولت رشوت خور و او دوی خوابدي و او دوی سارت ویلی دی چې شاید بالاخره طالبان پاک دی، شاید دا طالبان چې موږ سره خوابدي و یا دا طالبان چې موږ نه غوښتي او په 2001 موږ ډېر د طالبان سره ستړي سوي و طالبان سره، مګر په 3 کاله یا 4 کاله وروسته چې دوی چې خلک لیدلي چې څونه رشوت خور دا دولت و او څونه بی قانون کار دوی لیدلي دا دولت د لاسه، کرار خلک ویلي چې طالبان شاید تر دغه دولت بهتر و. دا ما لیدلي او کوشش کړي دي امریکایان تو وایم چې تیسی غواړي چې طالبان بیرته نه راځي افغانستان ته، تیسی امریکایان یعنی موږ باید فساد پر ضد کار وکړو. او دونیا ډېر ما کوشش کړی دي او دونیا ډېر غټ خلک سره مشوره وم، یعنی غټترین خلک په ایساف کې او روسته په امریکا کې، او ما کوشش کړی دي او دوی یو څه اوریدلی دی، مګر بالاخره اول هدف د امریکایان هدف و د طالبان و بس او دوی یو څه رشوت خورین سره کار کردی، یعنی کدی موش سره طالبان پر ضد جنگ وکی موش تو مهم ندی که دوی رشوت خوردی او یا ندی. اما داغ امریکایان تو ویلی تیس افکار خراب دی، یعنی رشوت خور دولت دا طالبان پبریکا دی. دا از ما مسج و دا از ما خبری و نسو او بیا روست چش رالی انقلابونا تونیزیا کی پی پی مصر کی پی طول داغ عربی دولتونا دوی انقلابونا کریدی فساد پرزد دا دروشوات خوری او دا فساد پرزد انقلاب و بیا ایسس رغلی دی دا لیک طالبان داغا فساد پرزد دی زن وایم چه طالبان یا ایسس یا بوکو هرام شا خلق دی زن داسی نوایم زن وایم چه دا دوی خبری خوش دی دا خلق تا امید ورکی پی نجیریا کی بوکو هرام ستا لیک طالبان دی یعنی دولت رشوت خور دی لیک طالبان دوی ام زن تا ویلی دی مش دا افریقیا طالبان یو بوکو هرام دا زما کتاب طول داغا موضوع
سارا اشرف ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي نو سوله به وکولای سي تاسو څه فکر کوئ
زما په نظر زه نه پوهېږم ولې سوله به وکړي بس طالبان سره زما په نظر ډېر افغانان سته چې خو بدی دي دا رقم دولت سره او طالبان یوازې نسته چې خو بدی و بس طالبان توپک اخیستی دي نور خلک توپک اخیستی نه دي زما په نظر باید صلح وي مګر ټول افغانان سره باید رښتیا لوی جرګه وي چې ټول افغانان رښتیا افغانان ازادي او طبیعي افغانان وي نه بس دغه توپک سالاران اوس په افغانستان کې تر نن دولت د توپک سالاران دولت دی باید عادی خلق وی ترشتیا از ما په نظر صلح بیا بل مشکل پاکستان دی پس پاکستان چی شو غواری؟ از ما په نظر پاکستان غواری چه افغانستان ضعیف وی از ما په نظر پاکستان غواری چه دا دوی خلق وی دا افغانستان دولت دننه او زه یو چه بیریجم زه صلح غوارم بس زه بیریجم چه رکم صلح
یعنی فکر کوی پاکستان با پا افغانستان که سولی تا اجازه ور نکی؟
اجازه ورکی بس که دا دوی خلق دولت دننه وی یعنی که دوی لاس لری په حکمت که زه دا دغسه بیریجم زه نوایم چه رشتیا دی زه شای نپیجم بس زه بیریجم یو چه
د افغانستان پاړه د دولت غله په نوم د کتاب لیکواله سارا چایزوا چې زموږ د همکارې فرشتې جلالزی سره خبرې کولې د تاریخ پاڼه
د
پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دې د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی اوریدونکو نن د اپریل اول ورځ دا ډیر پام کوي څوک مو تیر نه باسي ځکه په دې ورځ خلک نږدې ملګرو د کورنۍ غړو ته درواغ وایي او د هغوی نه بېوقوفه جوړوي نو که نن درته چا مخامخ یا په ټلیفون او یا هم د فیسبوک یا ایمیل د لارې وویل چې مینه در سره لرم خپلوانو کې د څوک مړه دي د فلانی په کور کې مېلمستیا ده ته ورته دعوت یې او یا داسې کومه بله خبره یې وکړه نو تر منلو نه وړاندې پر یو وار نه بلکې دو وار سوچو که اسی نه چې څوک د اپریل فول در نه جوړ کړي زموږ همکار سراج ظهیر تاسو ته د دې ورځې د خطرو په اړه یو راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو
اپریل فول چې ورته په عام ټکو کې د بیوقوف جوړولو یا دروغو ورځ ویل کیږي نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې مانځل کیږي چې مقصد یې په ښکارا ذهني سکون او خوشحالي دل دي نو په ټولنه کې د دې ورځې په مانځلو خلکو ته تکلیف او درد رسی او خلک له پریشانیو سره مخ کوي د خلکو په وینا چې په دې ورځ خلک د ټوکو په نوم یو بل ته د ټلیفون د لارې یا مخ په مخ دروغ وایي چې د ټوکې کوونکي لپاره خو د یو څو لحظو د خوشحالۍ ذریعه وګرځي خو بل تن ته ترې ډېر نقصان ورسی او داشن هغه د ذهنی اذیت سره مخ شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د زینو خلکو ویناوه باید چې په پاکستان کې پدی ورځ منځل بندیز ولګول شي او که کوم تن د ټوک په نوم دروغ ووایي نو هغه ته د قانون مطابق سزا ورکړي شي. پدی اړل مردان سره تعلق لرونکي سردار خان مشال ریډیو ته وی چې اول به خلکو یو بل سره مخامخ ټوکی کولې او بیا به ورته وی چې ټوکی کوم، خو دا اوس چې کومه د ټلیفونونو په ذریعه د ټوکو سلسله روانه ده پکار ده چې د دې مخنیوي وشي. نوموړي زیاته کړه
د اپریل د فول ډے چې رمضان دا یو ډېر د کار شي د دې په مشر کې یو بوتګار پیدا کړي د خلکو په ذهن باندې یو غلط تاثر ورغی. زما په خیال کې پوه خلکو له پکار چې هغه بالکل دا قسمه فولنګ چې دا ختم شي او دا یو خوشی نه دی. ټول له پکار دي لکه کم از کم داسې یو ټوکو خو بالکل نه ده پکار چې باغې باندې د انسان ذهن چې کوم دی منتشر کیږي هغه ته خرابېږي او د کم لمحو دپاره بالکل هغه داسې چې د هر سنه په کې چې کوم دی لکه هغه تیریږي لکه یو کس یو فرص کمات وي چې بل ستا رور پاک باندې ورسېدو نو ته وویل چې په دغه ټیم کې به لکه زما به څه پوزیشن وي زما به لکه څه تاثرات وي زما زلته به څومره غټ دوک رسي.
همداشان یو بل تن فرمان الله هم مشال ریډیو ته وایي چې ځینې وخت داسې وشي چې په دې ورځ څوک د ټوکو په نوم دروغ ووایي او له هغې ډېرې بدې نتیجې راوځي نو پکار ده چې خلک ځان له دې وژغوري. شریف اللہ چې په اسلام آباد کې ژوند کوي د اپریل فول په حق لا مشال ریډیو ته وی
اول خو درواغ ویل ډیر غلط کار دی. ایغان آباد یو مسلمان ته تکلیف ورکول د حضرت پاک سلام منی کړی دی حضرت الله پاک حکم د چې ایغان آباد حضرت پاک سلام پر ناراضی دی الله پاک پر ناراضی دی الله ډیر درواغ دی خلکو اسی مزه جوړ کړی دا مور اسلام چې دا حکم نه دی مسلمان لیا سره
استفز لمنان عبد په خبره کې د لومړی اپریل په ورځ څوک چاته د ټلیفون یا په بل کومه ذریعہ د سو پیخي ذکر وکړي نو باید چې هغه لومړی تصدیق وکړي او پس لاغه په هغه خبره باور کوي نو دا شن بعد دی ورځی مانځلو مخنیوي اوشي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوګې داخلي ورکو
خلک چې یاد روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو اوس درته فرخنده اسد تاندې هلی پروګرام وړاندې کوي. د نن په تاندې هلی خبرونه کې به د قبایلي میرمنو د کار روزګار په اړه تفصیل واورو او له دې سره سره د هند د فلمونو د هنرمند دیپیکا د ژوند په اړه هم معلومات درکو. راځئ چې سره واورو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د قبایلي ښځو د کار روزګار په لاره کې مسلې.
غوا می خوي هغه ستا ښځه ساتي په قبایلي علاقو غوړي ستا ښځه جوړوي پیستا ښځه دغه کوي هغه خرڅوي هم هغې نه پیم جوړوي هغې نه کوچم جوړوي هغې نه شملې هم جوړوي.
او دا چې د هند هنرمندې دیپیکا پډوکون ځان څنګه د ډیپریشن نه راوویستو.
It was just too exhausting. Staying, I didn't want to wake up. There were days where I just wanted to be in bed, just sleep, not wake up.
د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د ښځو لپاره په 300 بارې د روزګار اعلانونه وکړل او دا چې دغلته بعد د دستکاری مرکزونه جوړول کیږي خو تر اوسه په دې اړه څه عملي کار نه دی شوی. د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ نه ګڼ خلک بې کوره کړل شوي چې دغه سره د ښځو ژوند نور هم متاثره شو. د خیبر ایجنسۍ د خیر ښېګڼې ادارې یوه کارکوونکې ناهید پردی وایي حکومت داسې اعلانونه وکړي خو د خرابو امنیتي حالاتو له وجې د ښځو لپاره د دستکاری د مرکزونو د جوړولو اعلانونه نه عملي کیږي.
لکه چې اوس کوټو ګورې نو اوس خو هغې خپل کورونه بلته نه دي لسي کنه لکه اوس ټول ډسپلی شو د باډې نه خلک راخو شولو یو ځای کې بل ځای کې حالات اوس چې کم دي نو هغه تاسو خبره چې د دې حالاتو کې کوم ډاکټر رسمي ملبل ځي او کار به کوي چې کوم سسته انفراسټرکچر چې وو کنه هغه هم خراب شولو. د فاټا ډېرې تکړه ښځې دي ډېرې زیاتې په چې کله کار باندې ولګې نو ډېرې تکړه دي مونږ ولې د مختلف ٹریننگ دی سلائی کاری ور کرے وہ خزلا خط ٹرین سے نہیں نہ بائی نہ پسند والا سلائی مشین ور کری وہ نہ اک خل کو چکن دین اٹھے خی تک نہ کا او ہڈی رو پک خپل لگ دے روزگار را کی شروع کو خز کی اگر مثلا پیدا کول پکارے تے ہر حوالے سارا دال دی دی سینی خز سرا برابر ول پکار دی
اس چے دے شمالی وزیرستان او خیبر بے کر کل شی خلق واپس لیکل کی گی تے جنوبی وزیرستان یوا اسیدن کی او د خز د پرمختک دی وی ادارے چلون کی ڈاکٹر بیگم جان وائی حکومت اکثر ادا سے اعلانوں کبھی
خبر ادا دا چې دا اوس خبر نه ده د دستکاری په اړه کې تاسو پوښتنه وکړه زمونږ قبایلی خوینه مند ډېر هنرمند دي هغه په دستکاری ډېر ښه پوي دي او ډېر ښه محنت کش دي د باجوړ نه راونی ستر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کومه 1999 شپږ نوي دا بی بی ما کلا په یو علاقہ کې د دسترکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي خدا په خوا ملکان واخستل دا سنتر یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دسترکاری سنتر راکا په هغه سنتر کې به خاله نو کری وا د چپړاسي نو کری بوا د بشتی نو کری بوا دا وبور اورون کی نو دا به زوی کړو ور عرب کړو خزه به کړو ورندار به کړو دا تنخواه به جیب ته چول او تعمیر به چ جوړ کړو تعمیر به ټیکا خپل واخه په تعمیر کې به پوجمی کې واخه کې خودل او په اوړ کې به ملما مزما یا عام ملاړو هغه چې کوم دا اوس دا خبره چې تا کړې دا نو چې موږ دستکاری د پر میټینګ وکړو فاټا تمدا وکړل فاټا مدا وکړو فاټا سیکریټ چې کوم ملاړ دے جوړ دے د فاټا په نوم بی بی پاک ویل دو بنې کوي ز پاک زکه وای ما چې سخت زما په قبایل زوی ورور دا زما په قبایل خور لور دا فاټا سیکریټ سلور بلین ډالر په دې کاتو کې هضم کړي دا دلتا یو ایس ایڈ یو پروگرام جوړ کړه او لایولی وډ به ورته وی او دا به ورته نو ما تا ډیره خاندار اغله زما د دفتر په شا یو دفتر د یاخشته فاټا سیکریټ نو وې په دې کې د دستکاری کار کیږي مال تاسو ما ته لګون د دستکاری خو خای دا په دې کې بی بی د مردان دی خو خو د چرسدی او د یوزي بلزي زنانه برتی کړي وي چې ورغلم دا غید دی خان او د ملتان د یو څوک شیدیر اوړی میس یخی وی مان دا خو زمونږ د فاټا د کلچر کې شیدیر نه دي د فاټا کې شیدیر خو پیژنم تا باندې د سوت وزیرستان کې شیدا کاری دا و برکی فیملی دا کانی ګروم مرته وای د دې ورمړې ډیر هنرمند دي دی ډیر کاریګر دي
د ډاکټر بیگم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د خزو لپاره کومې منصوبې عملي شوې دي او باید د غلطه د خزو کار روزګار ته څنګه پام وکړل شي په جواب کې دا وایي
بالکل بي بي زما د موسسې سره فند نو ما سره صرف جو جرمن ډونر وو چې هغه په ډیر لږ پیمانه باندې فندنګ ما ته کو ډیر ښه موقع وي او ډیر ښه کار خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار لپاره کار شروع کړی وو کالجونه مرته زیات کړل سکولونه مرته زیات کړل جنکو ته زنانا ته کا هغه خلک پاتې شوی وی کې دیشي چې فاټا ډیولپ شوی وی کار پہ زیات کار پکې شوی وی خدا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د ملا چکم نه ملام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وی هندو مسلم سکھ عیسائی بائی بائی دا ټول د یو مونږ په قبایلی ژبه کې غینډه ورته وای دا ټول د یو غینډې قالا ده نو دوی هیڅ نقل د قبایلو ته او قبایل چې کوم څه خپله سرمایه وا په مډل ایسټ کې ګټلې وا کورې د غریبۍ جوړ کړي او چرګې غویا سیخې کړي وي خپل ژوند یې کو دی هغه نه نه وایستل
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکوري ژوند کوي چې زیاتره پکې خزه او ماشومان شامل دي او دغه خلک وای روانو حالاتو کار روزګار او ژوند سخت متاثر کړي دي په تیرو سو کلونو کې د قبایلي خزو د ژوند هر اړخ بدمنی متاثر کړي دي د پېښور یونیورسيټي یو استاذه امینه نصیر وای په ټولنه کې د تندرو او فکر د خورېدو زیات توان پښتنې خزه ته رسیدلې ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په ځای ودرېدلې
خلک د پرده سیستم ډېر مس یوز کوي پرده سیستم صرف دې له نه وه ښځې به په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاہری ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روړي دي یا هغه سبزی روچتای هلته لیبر پاور نشته تا سره هلته 60% ښځې کار کوي په قبایلی سیمه کې. نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلی دا ښځې افیکټ شوې سادلی. ولې؟ ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې، شوتل نشي کولې، ریبل نشي کولې، مال بچو چې ستا کم مال به ستا چې کم غوا میخې وي هغه به ستا ښځې هغه ستا ښځه ساتي په قبایلي علاقو، غوړي ستا ښځه جوړوي، پی ستا ښځه دغه کوي، هغه خرڅوي هم هغې نه پیم جوړوي، هغې نه کوچ هم جوړوي، هغې نه شملې هم جوړوي، هغه بیا ځي پټو ته هغې له خید خوراک هم روړي. نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا دغه راغلل یو بل دا سیټ بیک هم هغوی پرده نه محرم نه بغیر نه، نو هغوی څه چل وکړو، ډېرې ښځې په کورونو کې کېناستې، هغه ښځې چې کم لیبر فورس، هغه ښځې چې کم کارونه کول په پټو کې، هغه ښځې چې کم مال ساتلو، هغه ښځې چې کم به غوړي جوړول، هغه ښځې چې کم به قالینونه جوړول، هغه ښځې بیا کورونو کې کېناستې، هغې بیا څه چلو شو، بیا هغې کې نورې ښځې دي ډېرې چې هغه ما ته ځان ډېر بدم ښکاري او هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې، خو هغه مجبوره ده، هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده او هغې ته ته وایي چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا دا پرده دغه شي. او که پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندې خبره نه.
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر، باجوړ، مومند او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بېکورۍ ژوند کوي. دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د ښه کولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
پخواری دغی بچی پخواری پکور کی پخلی سے نہیں پکور کے چاہ دا پہ پخی اور نہ ور رسی اورم نہیں پکور کے ڈیوا نہیں رنا نہیں ناخذ بس تو چیز بیبی نے مخ پوڑان دے سلاڑا شی اس ایون زد تعلیم نہ پارا دتا وے ما چپ پختنو سیمو کی یونیورسٹیاں او سبکونو دغه وخت ہے کنا نو پ دیتا بجلی نہ میسر نہ دا نو هغه سټوډنټ به څه سبق وایي چې په خېډه اوږي سار به ناشتې نه ځي سار به چای نه ځي او د شپه چې راشي د یخنۍ نه کروک ناستی او د بجلۍ ډیوه نه وي ورته بیا لا مومبتۍ راوړي لا لالټین لګوي نو هغه ته به څومره شي.
اوس هم یو بل رپورټ.
اټ هاز اینڈ اٹل گیٹ ورس تو تم وہی کرو نا جو سب کرتے ہیں. لیو می اینڈ گو مین.
د هندستان د فلم د نړۍ ځوانه خایسته او د موجوده وخت د ټاپ هنرمنده دیپیکا پډوکون وایي د ځان د یو ډیر سخت ډیپریشن نه بهر راوست. دا وایي په مزغو به هر وخت بوج وو، سر به درون وو، د دنیا په هیڅ څیز کې زړه نه لګید. د دې باوجود چې هغه د هندستان یو کامیاب هنرمنده ده وایي اکثر به په غسل خانه کې په ګنټو ګنټو جړل. د هند د این ڈی ٹی وی سره په یو مرکه کې د پیکا وای خلک اکثره داسې ذهني ناروغي پټوي ځکه چې بیا ورپسې خلک رنگ رنگ خبرې کوي، خو دې نه غوښتل چې خپل بیماری پټ کړي او ځکه خلکو ته وای چې دوی هم په هشي ځان بسنګ داسې ذهني فشار راوباسي. د پیکا وړاندې وای
سم ټایمز بینګ اوټ اراوند پیپل هیلپډ but sometimes it didn't help.
کله چې باز د خلکو سره مو خبوم خو کله به بیا دا سنوا دا هر څه زما په کنټرول کې نه او نه د هغه خلکو په کنټرول کې وو چې زمانه غیر چا پیرو. زه امریکای ته د یو ایوارډ شو لپاره لاړم، ما وی چې زه به خشم خو دا سنوا بهر به بیا هم لګه خوم، خو چې کمرې ته براغلم نو په ګنټو ګنټو به می جړل، بیا به می ځان سم کړو او خکته بلاړم او خلکو ته به می د خپل کامیابو په اړه خبرې کولې. دا زه هم وی چې ما نه غوښتل زده پاسم، ما وی چې بس زده ودیم. دا زما لپاره ډیر پیروون کې وخت وو او زه ځکه د هر سوایم چې نور څوک د دینه تیر نشي. د پیکاوای نور کله به ما ځان سره خبرې کولې، خو دا ځل چې به ما ځان سره سویل زما په ذهن کې به هیڅ جواب نه راتلو. دیپیکا وایي باید میډیا هم د خلکو په اړه په لیکلو کې لږ احتیاط وکړي. هغه وایي دا هر څه ځکه خلکو ته وایي چې داسې ډېر خلک شته چې ذهني ناروغۍ لري او دا غواړي چې خلکو ته ووایي ځان به څنګه داسې بیمارو او ذهني تناو نه راوباسي. دیپیکا په یو شمېر کامیابه فلمونو لکه اوم شانتی اوم، چنای ایکسپریس، هیپی نیو ایئر، رام لیلا، یہ جوانی ہے دیوانی او یوشمیر نور فلمونو کی کار کرے دے او دا ہند فلمی نڑے یوا دا سر ہنرمند بلل کی گی. داوا دا دی انہیں تاندی اہل اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت خوڑم دا خدای پامان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.